په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې په لومړي نیم ساعت خبری مجلې سره پیل سوې. نن جمعه ده، د زمري اسد 28 د جولای 12. خبری مجله په خبرونو پیلوو. داعش یا د اسلامي دولت ډلې په کابل کې د طالبانو د یو پلوي دینی عالم شیخ رحیم الله حقانی د وژلو مسؤلیت ومانه. حقانی پرون د کابل په ششترک سیمه کې په خپل مدرسه کې په انتحاري برید کې ووژل سو. د طالبانو د کابل د امنیه قمندانۍ ویان خالد زدرن په یو ټویټ کې ویلي چې په دې انتحاري برید کې د رحیم الله حقانی تر څنګ د نوموړي ورور او درې طالب زده کوونکي وژل سوي. څلور طالب چارواکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې انتحاري حمله کوونکی په پښه ګوډ وو او چاودیدونکي مواد یې په مصنوعي پلاستیکي پښه کې ځای پر ځای کړي وو. رحیم الله حقانی چې د سلفي او پنج پیریانو له عقایدو سره د ژور اختلاف په لرلو مشهور وو، دوه ځلې پخوا له حملو روغ وتلی وو. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د بېسارو بشري مرستو له دوام سره سره افغانان د نړیوالو مرستو ته شدیده اړتیا لري. یوناما پرون په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې په تیر یوه کال کې د ملګرو ملتونو مؤسسو او شریکو غیر حکومتي مؤسسو په پراخه پیمانه بشري مرستې کړي او د جون میاشتې تر پای پورې شاوخوا 30 میلیون اړو کسانو ته مرسته رسولې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 900 ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو، سیلونو او تالندې وړاندوینه کړې ده. د ادارې پرون پنجشنبه وویل چې په راتلونکو 24 ساعتونو کې په بدخشان، کونړ، ننګرهار، لغمان، نورستان، پنجشیر، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیکا، خوست، پکتیا، بامیان، دایکنډي، غزنی، زابل او کندهار ولایتونو کې د شدیدو اورښتونو اټکل کیږي. د هوا پیژندنې ادارې له اټکل سره سم د اورښت اندازه به د 30 او 40 میلی مترو ترمنځ وي. په وروستیو څو میاشتو کې د سختو اورښتونو له کبله سلګونه افغانانو ته د سر او مال زیانونه اوښتي دي. آیرلند د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته په دویمه شل اوره سیالۍ کې هم ماتې ورکړه. پرون د افغانستان ملي لوبډلې په 4 ګټله، خو په بیټنګ کې تکړه توپ ویشتونکي یو په بل پسې ژر وسوځېدل. دوی په شلو اورونو کې ټول ټال 122 منډې وکړې چې ټیټ هدف و، خو آیرلندي لوبغاړو دا هدف په اسانۍ سره پوره کړ. ایم آی کیپ ټاون لوبډلې اعلان وکړ چې د جنوبي افریقا د کرکټ د شل اوره غوره لیګ سیالیو لپاره د افغانستان له نامتو لوبغاړي راشد خان سره قرارداد لاسلیک کړ. د آی ایس پی این کرک انفو ویبپاڼې د راپور له مخې له راشد خان او څلورو نورو لوبغاړو سره یې مخکې تر دې قراردادونه لاسلیک کړل چې د لوبغاړو په اړه بولۍ پیل سي. د جنوبي افریقا د غوره لیګ د مقرراتو له مخې هر لوبډله د لوبغاړو په اړه د بولیو تر پیلېدو وړاندې له دریو بهرنیو او دوو کورنیو لوبغاړو سره قرارداد کولی سي. ایم آی کیپ ټاون لومړنی ټیم دی چې د خپلو 15 لوبغاړو نومونه اعلانوي. د جنوبي افریقا د کرکټ غوره لیګ د 2023 میلادي کال په جنوري میاشت کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال تر 900 کلونو کشره لوبډله نن جمعه په خپل څلورمه سیالۍ کې د ازبکستان له لوبډلې سره مخامخېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې دغه لوبه به د کابل پر وخت د مازدیګر پر 5:30 بجو پیلېږي. په تاجکستان کې د منځنۍ آسیا د فوټبال تر 900 کلونو د کشرو لوبډلو په روانو سیالیو کې افغانستان تر اوسه 3 مسابقې کړې او ټولې یې بایللې دي. د لیتوانیا پارلمان پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې پر اوکراین د یرغل له کبله د روسیې حکومت د تروریزم ملاتړې ګڼي او له لویدیځو هیوادونو غواړي چې د جګړې د درولو لپاره پر ماسکو هر اړخیز بندیزونه ولګوي. د لیتوانیا پارلمان په یوه اعلامیه کې همداراز ویلي چې په اوکراین کې د روسیې اقدامات د اوکراینیانو په لوی لاس نسل وژنه بولي. پر اوکراین د روسیې د حملې له پایله تر اوسه پورې څه باندې 10 میلیونه اوکراینیان نورو هیوادونو ته کډوال سوي او زرګونه وژل سوي دي. خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبري مجله کې واورېدل. د دې تر څنګ په خبري مجله کې د دغو مسایلو تفصیل راځي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو د وضعیت په اړه راپور خپور کړی. د رسنیو د سرغړونو د څېړنې کمیسیون په خوانی مشر وایي
ګڼ شمېر خبریالان یا د سیمې هیوادونو ته د دغو فشارونو له کبله تېښتې ته مجبور سول او یا هم اروپایي یا نورو غربي هیوادونو ته مهاجرت لارې ختلې کړې ده.
دینو بشرپالو مؤسسو د کاناډا له حکومت څخه غوښتنه کړې چې افغانستان ته د مرستو رسولو لپاره اسانتیا رامنځته کړي. دا هم اوري چې دو ایرانی چارواکو پرون کابل کې له طالب چارواکو سره په ځنګړي ډول د اوبو په اړه خبرې وکړې. ځینو اقتصاد پوهانو د افغانستان د کنګل سوې شتمنۍ د خوشي کېدو غوښتنه کړې. دا خبري مجله تر اونیو بجو ده.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د واکمنۍ د کال د پوره کېدو په درشل کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو د وضعیت په اړه راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې ویل شوي چې په تېرې وکال کې د رسنیو د ازادیو وضعیت خراب شوی دی. تر دې وړاندې هم دې ته ورته راپورونه ورکول شوي دي. تفصیل له عصمت څاروان.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې چې په نیویارک کې میشته ده ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې خبری رسنۍ له سانسور او نورو محدودیتونو سره مخامخ دي او د بقا مبارزه کوي. د دې کمیټې په راپور کې چې پرون پنجشنبه خبر شو راغلی چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د رسنیو آزادي محدوده شوې ده. راپور د رسنیو سانسورونو د خبریالانو نیونو او د شزینه خبریالانو محدودیتونو ته اشاره کړی او ویلي چې ډیر خبریالان له افغانستانه وتلي دي. وژمه احمدزی ول هغو خبریالانو ده چې څو میاشتې پخوا یې په کابل کې دنده له لاسه ورکړه او پاکستان ته لاړه. د ازادي راډیو ته وویل
بعد از تاولاتی که در این نواخر با
پا افغانستان که لورسته و بدلونون ورسته لدندی و استلسوم او پا کور که ناستم چاچی پا بیلا بیلو رسنه یو که کار کاوه طول از ما پشان وزگار اسوی او پا بعد شرایطو که وسیگی حتی میست کیگی چی پا پاکستان کیم او دلت پا بعد حالت کیم
دگی خدا پیش میبرم.
د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې په راپور کې د دې کمیټې د رئیس جودی گینزبرگ په قول ویل شوی چې د رسنیو د ځپلو لپاره د طالبانو اقداماتو ناوړه اغیز لرلی دی. دی ویلی چې پر طالبانو دی نړیوال فشار ډیر شي چې د رسنیو په اړه چلند بدل شي او پر رسنیو بریدونه ودروي. تر دې وړاندې د بی پولی خبریالانو ټولنې ویلي و چې د تیر کال د اګست له 15 تر اوسه پورې 163 بی خبریالان له افغانستانه وتلي دي. د دې ټولنې پر اساس افغان خبریالان د طالبانو له لوري له ګواښ سره مخامخ وو، خو طالبان دا ډول تورونه ردوي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد وایي
ځینو وختونو کې متاسفانه څنګه امنیتي عادي پیښې وي یا د امنیتي حادثو په وخت کې خبریالان هڅه کوي چې سیمې ته ځان ورسوي او داخل شي هغه ممنوعه سیمې ته چې دلته کله کله ستونزې سره مخ کېږي. موږ هم مجبوریت لرو چې زموږ ځواکونه امنیت وساتي. موږ چا سره هم د دې خبره نه ده کړې چې کوم موضوع د سانسور کې.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي راپور یې له ګڼ شمېر خبریالانو او د رسنیو له چلوونکو سره د مرکو پر اساس چمتو کړی دی.
ومردل چې په نیویارک کې میشتې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي چې افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته خبری رسنۍ له سانسور او خبریالان له راز راز کړاوونو سره مخامخ شوي دي. د دې کمیټې په راپور کې چې پرون پنجشنبه خپور سو راغلي چې په تېرې وکال کې په افغانستان کې د رسنیو ازادي محدوده شوې ده. د دې راپور په اړه عصمت څاروان د افغانستان د رسنیو د سرغړونو د څېړونکي کمیسیون له پخواني رئیس ضیا بومیا سره خبرې کړي او لومړی یې د افغانستان د رسنیو د اوسني وضعیت په اړه د هغه نظر پوښتلی دی.
تقریبا له 80% زیاتې رسنۍ بندې دي. عوامل هغه وحشتناکه سانسورونه دي چې د طالبان لخوا وضع سوي دي او په خبریالانو باندې کاری ساحه محدوده سوې ده. او د دې تر څنګ په بازار کې د اقتصادي هغه توانایي ظرفیت ډېر راکم سوی ده تر څو هغه رسنۍ چې په اعلاناتو باندې چلیدي یا د اعلاناتو د لاسرسیو په بدل کې خبرونې تمویلې دي هغه اوس بازار خراب ده او اعلانات هم نه راځي. نو ګڼ شمېر خبریالان یا د سیمې هیوادونو ته د دغو فشارونو له کبله تیښتې ته مجبور سول او یا هم اروپایي یا نورو غربي هیوادونو ته د مهاجرت لاره خپله کړې ده.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د طالبانو له لوري هم رسنۍ او خبریالان تر فشار لاندې دي، جبر ورسره کیږي. څومره خبریالان واقعا تر فشار لاندې دي د طالبانو له لوري؟
دا مهال خبریالان ورسره مخامخ دي، تهدیدونه او تحقیرونه او زندانی کېدل، حتی تر دې چې د یو فیسبوکي خبر یا لیکنې د خبرونو او نشر په نتیجه کې داس خبريالان هم په افغانستان کې لروسي د طالبانو د محکمې له خوا دوه کلن قید ورته اورول شوی ده. داس خبريالان یا رسنیز کارکونکي هم لرو چې د ټولنیزې رسنۍ کې یو شی لیکلی دي، اوس یې له برخلیک نه اصلا معلومات نشته. کوم امار ارقام چې دي د 115 په شاوخوا کې پیښې ثبت شوي دي، خو دا په دې معنا نه ده چې دغه رقم چې ثبت شوی ده دا پوره هغه حقیقي پیښې دي. تر ډیره حده خبریالان چې وهل کیږي، ټکول کیږي، تهدیدیږي، توهین و تحقیر او زندانی کېدل، له ویرې نه خبریالان نسي کولی چې خپلې پیښې ثبت کاندي.
و میاسب د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د امریکا له بندنو چارو وزیر څخه غوښتنه دي چې افغان خبریالانو ته ویسی صادرې کړي. څه فکر کوي چې دا به ګټه وکړي او که دغه اوس چې څه په افغانستان کې خبریږي څه ناڅه معلومات خلکو ته ورکول کیږي، که خبریالان لاړ شي له افغانستانه دا به هم محدود نه شي؟
دواړه اړخه دي، ژورنالیستانو ژوند به خوندي شي، خو دا هم باید فکر وسی چې څنګه کولی شو چې له افغانستان کې خبریالي سقوط ونه کړي او معلومات باید خپاره سي، انعکاس ورکړل سي. متاسفانه تاسې ته ښه معلومات څه ده، اوس په افغانستان کې یوازې سټیج ژورنالیزم ته خلک کار کوي، انتقادي ژورنالیزم، تحقیقي ژورنالیزم، فیچر، دا مسایل ټول له منځه تللي دي. حتی رسنۍ نسی کولی چې د حکومت خبر یا د طالب خبر له مخالف اړخ سره بیلانس کی، د اجازه نه ورکول کیږي.
د افغانستان د رسنیو د سرغړونو د څیړونکو کمیسیون پخوانی رئیس ضیا بومیا و چې د اسمت څاروان پوښتنې ځوابولې.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې، یا لو جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو وریدل چې ملګری ملتونه وایي د بې سارو بشري مرستو له دوام سره سره افغانان د نړیوالو مرستو ته شدیده اړتیا لري، په همدې حال کې یو شمېر بشرپالو مؤسسو د کاناډا له حکومت غوښتي چې افغانستان ته د مرستو رسولو لپاره اسانتیا رامنځته کړي. د دوی په باور د کاناډا قوانین او پر طالبانو لګیدلي بندیزونه خنډ کیږي چې میلیونونه افغانانو ته چې مرستو ته سخته اړتیا لري بشري مرسته ونسي رسولی. تفصیل لیس مانسروان خبري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې اقتصادي بحران او لوږه په زیاتېدو ده، د بشرپالو ادارو یو ائتلاف د کاناډا له حکومت غوښتي چې لږه د میلیونونو افغانانو د ژغورلو لپاره پر افغانستان هغه بندیزونه پای ته ورسوي چې پر اساس یې په دغه هیواد کې د سوداګرۍ او اقتصادي راکړې ورکړې مخه نیسي. دغه مؤسسو ویلي د تیر کال په اګست کې د طالبانو له واکته رسیدو سره خبر په افغانستان کې وچکالی او نور بحرانونه راغلل چې که نور بشري مرسته ونه شي راتلونکی کال به په دغه هیواد کې لوږه او بېوزلي اوج ته ورسی شي. د کاناډا په قانون کې طالبان د یو ترهګر تحریک په توګه ثبت شوي او هر څوک چې طالبانو ته پیسې ورکړي جرم ګڼل کیږي، او د مسالې د کاناډا د بشري مرستو مؤسسو ته خند پیش کړی دی. خو طالبان چې تر اوسه پورې حکومت په نړۍ کې کوم هیواد په رسمیت نه پیژني عملا واک په لاس کې لري او له خلکو مالیه اخلي. د تیر کال په اګست کې له واک ته رسیدو وروسته طالبانو د توقع خلاف شدید بندیزونه ولګول، په تیره بیا د ښځو پر کار او تعلیم، او دا کار د دې سبب کیږي چې ډیری حکومتونه په ډاډه زړه د طالبانو په اړه خپلې پالیسۍ نرمی نه کړی شي. د کاناډا د اسلامي خیریه مؤسسې رئیس ریحانه پاتل وای مرستندوی مؤسسې په مستقیم ډول طالبانو ته پیسې نه ورکوي، خو دوی دې ته اړتیا لري چې په دغه هیواد کې ابتدایي شان او خدمات په پیسو رانیسي. د کاناډا د اسلامي خیریه مؤسسې ترڅنګ د کاناډا سور صلیب، دغه هیواد د پاملرنې مؤسسه، ورلد ویژن او ګڼې نورې مرستندوی مؤسسې د هغه ائتلاف برخه دي چې د خپل هیواد پر حکومت غږ کوي چې د بشري اصولو په خاطر په اوسنیو قوانینو کې استثنا قائل شي. اغلی پاتل وای امریکا، بریتانیا او ګڼو نورو اروپایي هیوادونو د بشر پالنې په خاطر د افغانستان حالاتو ته په کتو استثنا منلې ده. د ورلد ویژن د افغانستان رئیس اسونتا چارلز وای د افغانستان حالات پرشتیا چې بوشتون کړي د زیاته کړه شاوخوا 3.5 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې د هغو په منځ کې 14 میلیونه ماشومان دي. میلیونه نور افغان ماشومان د خوړو د نشټوالي له کبله په خوارځواکۍ اخته دي.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.
دو ایرانی چارواکو پرون کابل کې له طالب مشرانو سره په ځنګړی توګه د اوبو په اړه خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په ورستوي کې ویلي چې له گاونډیو هیوادونو یعنی ترکیې او افغانستان څخه د خپل اوبو حق غواړي او یو څاڅکی اوبه به چاته ونه بخشي. وروسته ایرانی رسنیو تایید کړی چې طالبانو په نیمروز کې د کمال خان بند اوبه ورخوشي کړي دي. اسمت سروان او نور تفصیل.
د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهربان چې د پلاوی په مشي کابل ته تللی، پرون د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستيال مولا عبد الغني برادر، بهرنوي چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د اوبو او انرژي وزیر عبد اللطیف منصور سره د اوبو او انرژي په اړه خبري وکړه. په دې خبرو کې طالب مشانو یو ور بیا ایرانی پلاوی ته ډاډ ورکړ چې د اوبو په برخه کې به د دوه هیوادونو د 1450 مریز کال موافقه تشبند پاتې شي. له بل خوا د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی او په کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان د طالبانو له بندنوی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. د طالبانو د بندنوی چارو وزارت یو ویاند حفیظ احمد تکل آزادی رادیو ته وویل شاغل متقی د ایران د ولسمشر له ځانګړي استازي سره په کتنه کې د اقتصادي رقی ورقي د زیاتی دوه او په سوداګرۍ او ترانزیت کې د اسانتیاو د ډېری دوه غشتنه وکړه.
د بهرنی چار وزیر محترم مولوی امین خان متقی صاحب په ایرانی بانکونو کې د افغان تجارانو د پولي حسابونو باندې د لګیدلو محدودیتونو د لری کولو غشتنه وکړه او په دغه برخه کې د افغان مهاجرینو او تجارانو ستونزې هم سره شریک کړي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له ایراني لوري سره په ایران کې د بندي افغانانو د خلاصون او یا افغانستان ته د هغو د سپارلو په اړه هم خبري شوي، خو په دې اړه یې څه نه دی ویلي چې د ایراني لوري ځواب څه و. له بلې خوا ایراني رسنۍ وایي چې د دغه هیواد انرژي وزیر علي اکبر مهرابیان له طالب چارواکو سره په ځانګړي ډول د اوبو او انرژي په اړه خبري کړي دي. له بلې خوا باختر خبري آژانس د طالبانو د اوبو او انرژي د سرپرست وزیر عبد اللطیف منصور په قول ویلي چې د ایران د انرژي وزیر ته وویل چې د طالبانو حکومت د هلبند سیند د اوبو په اړه د افغانستان او ایران د شاهي حکومتونو د اوبو تړون تشبند دي. د ایران د انرژي وزیر بیا ویلي چې هیواد حاضر دی چې افغانستان ته برښنا صادر کړي او د اوبو برښنا په ځینو پروژو کې ونډه واخلي. د افغانستان په شلو کې اویا برښنا واردات کړه.
له خبرونو ور اخوا
د نړۍ سباندی او یا پیژندل سویو اقتصاد پوهانو او په اقتصاد کې د نوبل جایزې یو غټون کې د امریکا لولسمشر څخه غوښتي چې د افغانستان بانک سباندی 9 میلیارډ ډالر کنګل سوي شتمنۍ خوشی کړي. دغه کسانو په یو لیک کې د امریکا لولسمشر څخه د دغه کنګل سویو شتمنۍ د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. په دې لیک کې ویل سوي چې افغانان د هغه حکومت بیا پرې کوي چې دوی نه دی ټاکلی. دا هم په اړه جزئیات
د لیک د نړۍ د څباندې اویا اقتصاد پوهانو چې ډیری یې په امریکا، جرمني، بریتانیا او هند کې میشتي او د اقتصاد په برخه کې د نوبل جایزې ګټونکي جوزف سټیکلټس لوري د متحده ایالاتو جمهور رئیس ته استول شوی دی. په لیک کې چې یو نقل د امریکا د خزانه وزیر ته هم استول شوی راغلی چې د خزو او لګکیو په وړاندې د طالبانو لکړنو څخه د شکایت سره سره اړتیا ده چې د افغانستان بانک مالی شتمنۍ آزاد شي. په دغه لیک کې چې رویټرز خبری آژانس خپور کړی راغلی خپل اساري زیرمو ته لاسرسي پرته د افغانستان بانک نشي کولای خپل مالی چارې په نورمال ډول پر مخ یوسي، نو د دې لپاره چې بشري کړکیچ ته رسیدنه وشي او د افغانستان اقتصاد بیرته ورغول شي موږ له تاسو یعنی امریکا جمهور رئیس څخه غواړو چې د افغانستان بانک بیرته خپل نړیوالو اساري زیرمو ته لاسرسي پیدا کړي. امریکا متحده ایالاتو تر اوسه د اقتصاد پوهانو د دې نوې غوښتنې په جواب کې څه نه دی ویلي. خوړاندې تر دې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان نت پرایس ویلي و چې امریکا د افغانستان بانک نه اشاریه 15 میلیارد ډالرو په تړاو غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې دغه پیسې باید د افغانستان د خلکو لپاره مصرف شي، نه دا چې د طالبانو په واک کې ورکړل شي. د دغو اسعاري زیرمو په اړه د امریکا او طالبانو ترمنځ وروستۍ خبرې تیره میاشت د تاشکند ناستې په څنډه کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر ترمنځ وشوې، خو ظاهرا یې تر اوسه کومه پایله نه ده ورکړې. د اقتصادي چارو شنونکی ازرخ شافزي وایي چې نه اشاریه 15 میلیارد ډالر د افغانیو د ارزښت او اعتبار ساتلو لپاره دي، نه د مصرف لپاره. نو له همدې امله اړتیا ده چې له دې پیسو د عادي بودجې، بشري مرستو او نورو ورځنیو چارو لپاره استفاده ونه شي.
قیمت پانی باز فهمی بحران های
لشته اقتصادي بحرانونو سره سره د افغاني او ارزښت تقریبا ثابت پاتې دی، او دا ټول د همدې اثر زیرمل برکت دي. کدا زیرمل منځ لاړی شنو د افغاني ارزښت آزاد سقوط کوي. له همدې امله کدا هر بل مقصد لپاره او د سمدستي بودجې د ستونزې د حل لپاره لدی پیسو استفاده وشي، نو دا زیرمل کمیږي او له کمیدو سره د افغاني ارزښت او اعتبار را کمیږي
او اعتبار پایین آمده میره.
د افغانستان بانک پیسې چې د ملي اعتبار په توګه ترې استفاده کیږي د تیر حکومت پر مهال نه اشاریه 15 میلیارد ډالر وي. د دغه پیسو 1 میلیارد ډالر د امریکا په بانکونو کې ساتل کیږي، پاتې 2.5 نور اروپایي هیوادونو کې دي. له هغه وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، امریکا دغه پیسې کنګل کړي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د خصوصي شونځو یو ټولونه وایي چې پرونی وکال کې یوازې کابل کې د مالی ستونزو له کبله شاوخوا 200 خصوصي شونځي تړل سوي دي. د دې ټولنې مشر وایي چې لوی خوا حکومت لوړ مالیات ترې اخلي او لبل خوا د پخوا پرتله د زده کوونکو شمیر کم سوي دی. دا هم په دې اړه جزئیات
کرازیات شو مانه شو کولای چې کرا ورکړمانو مکتب می بند کړه.
میوان منګل نومي کی او د نوښت په نوم د یو خصوصي خوانځي مسول دی. هغه خوانځي چې تازه تړل شوی خغلی منګل ازادي رادیو ته ویل اقتصادي ستونزو مجبور کړ چې خوانځي وتړي.
زمونږ ستونزه اقتصادي مشکلاتو چې وتړل شو. البته هغه ځای چې موږ نیولای وو شخصي مو نو په کرام نیولای وو، د هغه ځای کرا زیاته و، نو موږ نشو کولای چې دغه کرا پوره کړو. زموږ ستونزه همدغه وه چې اقتصادي مشکلات مو او نشو کولای چې مکتب پر مخ یوسو.
ښاغلی منګل وایي د ښوونځي له تړلو سره 103 زده کوونکي او 25 نفره ښوونکي او نور کارکوونکي بې برخلیکه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په کابل کې د خصوصي ښوونځیو ټولنې ویلي په رواني وکال کې تر 200 ډېر خصوصي ښوونځي د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي، او د دوی په خبره کې وضعیت همداسې دوام وکړي نور خصوصي ښوونځي به هم وتړل شي. د خصوصي ښوونځیو ټولنې مشر عظیم میدانوال ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې لومړی کورونا او ورپسې سیاسي بدلون خصوصي ښوونځي سخت وځپل او د ډېرو ښوونځیو څښتنان مجبور شول چې دروازې وتړي.
موږ یو شوځي لرو، 15 ولسوالۍ لرو، نو موږ چې کوم دسه د خپل اوزونه ولسوالۍ معلوماته خیسه ده 200 مکتبونه تړل شوی دي.
چا باور وکړ چوکي پرې خودلې، چا دروازې قلف کړلې، څوک تر نه پوري نه درک دي، شاګردان به سن نو شپاتې سول.
خغلې میدانوال زیاته وی خصوصي خوانځي یو 150 زره کسانو ته د کار فرصتونه برابر کړي او 150 زره زده کوونکي لري. خو کدا خوانځي همداسې یو په بل پسې تړل کیږي، د دې ترڅنګ چې ډیر زده کوونکي بل زده کړو پاتې شي، ورسره به ډیر شمیر هغه کسان چې په خصوصي خوانځي کې کار کوي هم بیکار شي. د خصوصي خوانځي د 12مې تعلیمي حوزې مشر اسلام الدین یارمل چې خپل هم خصوصي خوانځي لري وایي لېوي خو د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی او دوی وس نه شکولای چې خپل اولادونه خصوصي خوانځي ته ولېږي. لا بلې خو حکومت په مختلفو نمونو دومره مالیت ریاخلی چې خپل خصوصي خوانځي سقوط ته برابر وي.
د خصوصي خوانځي د سقوط اصلي عوامل 40% غیر انتفاعي مالیه، 40% انتفاعي مالیه، د خونکو پر معاشاتو باندې ټیکس ګمارل، پر یونیفورم باندې د ټیکس ګمارل، د کینټین لپاره جواز، پر لوحو باندې ټیکس، د جواز سینفی یا خستل، د شروالي لخوانه، د برق بل، تجارتي پری کول، د تعمیر د کرایې ټیکس او همدارنګه د خصوصي ښوونځیو د سقوط په صورت کې د دولت برنامه نه لرل د خصوصي ښوونځیو د بندېدو اصلي عوامل دي.
د خصوصي ښوونځیو د ستونزو په اړه مو د طالبانو حکومت د پوهنې له وزارت څخه هم وپوښتل، خو د یاد وزارت ویان په دې اړه خبرو ته حاضر نه شو. د خصوصي ښوونځیو د ټولنې د معلوماتو له مخې تیر کال له 2500 خصوصي ښوونځي ثبت و، خو سږ کال بیا دا شمېرې نوې شوې نه دي. په کابل کې ځینې خصوصي ښوونځي داسې مهال خپلې دروازې تړي چې د طالبانو له واکمنېدو سره په افغانستان کې تعلیمي او تحصیلي بهیر ټکنی شوی او له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي. په تازه څرګندونو کې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت سرپرست نورالله منیر د نجونو د ښوونځیو بندېدل کلتوري مسله، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دیني مسله بللې ده چې په وینا یې په اړه به یې دیني عالمان پرېکړه وکړي.
د درسي ساعت راتلونکي اونۍ مهال ویش، راتلونکي اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون. په اونۍ کې څلور ورځې د سهار پر اتو نیمه بجو له آزادي رادیو.
د خوست په ځینو سیمو کې لا هم ځینې کسان د نسناستې لرانځه کړیږي، دا هم تفصیل.
ناروغ لرونکي غوښتنه کوي چې د خوست په ولایتي روغتون کې د پر نسناستې او کانګو د اخته ماشومانو او لویانو د درملنې لپاره بسترخونې او نور روغتیایي امکانات ډېر شي. دوی د خوست مرکز ته له لرو پرتو سیمو او ولسوالیو څخه د بیړنیو ناروغانو لیږدول هم ستونزمن بولي او په خپلو سیمو کې روغتیایي اسانتیاوې غواړي. په خوست او پکتیکا کې د جون د 22مې تر زلزلې وروسته